اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په یو ټولنه کې ژوند کوي، د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند په اکله کوم حقونه دی لري؟
اصلا خو دا سدی په ټوله نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خط چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات یې نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړې، دا په دغه درې هیوادونو کې البته. خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات دا مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتیي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښتې په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي یا د دوی نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم په اصطلاح کار وسي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ډپ کړل کیږي، د دې مخه ډپ کړل کیږي او د دې هغه ارمانونه او هغه هیلې چې دی په زړه کې لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې که هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ژیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد د سمون دپاره، د هیواد د پرمختګ دپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله، دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه، متاسفانه چې زه کله ناکله د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو پنځه شپږ کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شانتي، یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغې متاسفانه، زموږ هغې د زه به مثال خپل د کندهار هغې درکړم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط داسې یو درې کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ور واوړی، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دی. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، دا ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه یې لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په درې کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم شي د شهر او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دي چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دي، یو څوک را باندې خاندي، یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یو څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړی دی، یا تا ولې د مثال په ډول ورېښتان داسې جوړ کړي دي، یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه
بله. کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، تاسو هم دا دوره تیره کړې، ما هم دا دوره تیره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي، هغه ته هم نه پرېږدي؟
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبې ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې توري وې او دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته، په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټولو لباسونه چې هلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکی شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه در ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته وي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بېدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین شخونو او په دې شیانو کې بېچارهګان در بده رسېږي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغل شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر باندې په چکوشغنو باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي، څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې وي که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځي که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي یو څوک پیژنې چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پیښ شوه یا د ده سره پیښ شوه ده اوس چې په عام لباس کې څوک څه پیژني چې دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت پیښ شو ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې و دې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه که نه اوس هم زموږ په ټولنه کښې دغه بدبختانه دغه دغه سته چې چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کړې دی تا ته په بدل کښې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي هغه پلانۍ چې وروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر شې خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی شې لږ تر لږه یو لوحه وویلی شې لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان ور وښیې لږ تر لږه خپله سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسی وسې دا خو د دې دپاره دي اوس د دې دپاره خو نه دي چې ته خامخا باید په دې باندې میلیونر سې خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کښې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو هم په هغه وخت کښې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کښې چې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کښې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي بلې برخه کښې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي دا د کانکور په ازموینه کښې مثلا تاسو ولیدله چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا ه نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کښې زموږ ډېر یو بد وخت دی زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس یې ویلی دنیا یې لیدلې په هر څه پوهېږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنیو په زړه یې نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قصتن داسې کوي دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې له هرې لارې نه دوی وکولی شي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کښې څه کېدلی شي
ولا زموږ په مجموع کښې زه نوکي اخوا ته ولاړ شم په مجموع کښې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو که نه اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کښې د نور محمد ترکي نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه مثلا دروازې هم سرې شوې په سره رنګونو ولړه سولې او بیرغ هم سور شو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړه سوې دا افراد دی افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي د افراد او تفرید چې نه خدای پاک خوښ کړی دی نه انسانان خوښي نه دا کائنات خوښي هیڅوک افراد او تفرید نه خوښي موږ باید منځلارې واوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلارېتوب باندې امر کړي یو چې تاسې داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره د خپلو حالاتو ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو متاسفانه چې په تېرو وختونو کښې هم دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله مثلا ټکول کېدله د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کښې بند وه فساد اوج ته رسېدلی وو جنګو څهحال جوړ کړی وو نه دوی کښېناستل نه هغوی کښېناستله یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلارې یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دي په ټول افغانستان کښې ورپېژي په دې کښې څه مشکل دي ودې رپېژي نو اوس بیرغ څه شدي خو زما به په دې درې رنګه بیرغ کښې کلمه شریفه هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزۍ دپاره د وژې نشان هم شته هر څه پکښې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه منې خو ویې منه په دغه باندې به هم خلک در باندې راټول شي نو یو ډول څه پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هېواد او د خپل سیسټم څخه بدي
بلې که راسو اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو دا آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبرې راته وکړئ چې که څه هم تاسو په خپرونه کښې رڼا واچوله خو کښې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی شي
خبره په دغه ځای کښې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو دپاره روان یي په دغه دوو کسانو کښې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کښې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دا دوو کښې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم دی ورسره روان یي په خپل ټوله مسلمانۍ په خپل ټول شرافت په خپل ټوله ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دی ورسره روان یي دی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه داعیه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کښې چې دی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه خو غلط یم خو بیا هم دی کوشش کوي اوس ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای ازاد پیدا کړي دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم صحیح دي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې نه راضي مې ورکوه. مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکښې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو زما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تمبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه ننوځي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوئ، د ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق و حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوه، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي. دوی ته خپله څومره توان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي؟
موږ ستاسو پخوانی متل دی، وایي پشو پشو ارمان کاږي غالي دي. کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې دغسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل وور راوړي. کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي وه چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګارۍ څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومېږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاقي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان یو، هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره انګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټوله نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شاخ نور هېڅ هم نه سړی کله ناکله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یوسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کی، او ډیر زیات بد اثر پر دې باندې ونه کړی.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام چې د منځه ولاړې مجاهدین رااله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل، هغه یو نظام یو سیستم چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان رااله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان رااله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې ده هغه رڼا لري هر تور شپه. نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله الرحمن. په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ پر سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ حتمن اوري. تاسو مایوسه کېږئ مه، ورته کښېنئ، انشاءالله صبر وکړئ. د صبر میوه چې ده هغه خوږه ده. انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دی، خپل غږ دې پورته کړي. په غږ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ شه د مشرانو سره چې کښېني، ولاړ شه د چارواکو سره چې کښېني، خپل حق دې وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. کورودار.
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری.